سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو پسند بلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د ایران د کورنیو چارو د وزارت ویاند احمد وحیدی ویلی غیر قانونی افغان کډوال لا باید په ایران کې اوسیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور پر بنسټ وحیدی د خبره د پنجشنبې پر ورځ خبري اعلان کړې ده. هغه زیاته کړې هغه کډوال چې په قانوني ډول اوسیږي هغوی باید بیا وتعرف شوي چوکاټ کې فعالیت وکړي. ښاغلی وحیدی ویلي په ایران کې د کډوالو پر تنظیم کار روان دی. د وحیدی له څرګندونو وړاندې د پاکستان حکومت اعلان کړی و چې څه باندې 1 میلیون او 200 زره غیر قانونی افغان کډوال باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې هېواده ووځي. د نیمروز ولایت سیمیزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي په تېرو 3 میاشتو کې زبان د 100 زره افغان کډوال له ایران څخه بیرته هېواد ته راستانه کړی شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی دی شاوخوا هغه 15 میلیونه افغانان چې په دې هېواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي له ایرانه باسي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړې ته د غبرګون په دوام کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزي د پاکستان د کار نامناسب او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف بللی دی. هغه کرزي د جمعې په ورځ په ایکس پاڼه لیکلي هیله لري چې پاکستان به په خپلې دغې پریکړې له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو شتون هغه هیواد ته اقتصادي او ټولنیزې ګټې رسولې دي او د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ ستونزې له افغانستان او له افغانو مهاجرینو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د پاکستان حکومت روانه اونۍ اعلان کړی و چې د اکتوبر تر پایه باید څه باندې 1 میلیون 200 زره غیر قانوني کډوال له پاکستان اوسي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر په 3 ویلي و چې که غیر قانوني کډوال له پاکستان ونه اوسي د هغوی جایدادونه به ضبط کړي. دغه په وینا افغانان په پاکستان کې په 4 ترهګریزو بریدونو کې لاس لري. خو د طالبانو حکومت بیا دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له پاکستانه د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو پریکړه د بشر حقوقو د نړیوالو قوانینو خلاف ده. بل خو بیا د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼې کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید افغان کډوال ونه باسي. د نوبل د سولې د سکال جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالې او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدي ته ورکړل شوه. محمدي دا مهال په ایران کې بندي ده. په ناروې کې د نوبل کمیټې ویلي د 2023 کال د سولې جایزه هغه لسګونو زره کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې پکې پنخه کیږي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دغه جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه. د ایران د ښځو د حقونو فعاله نرګس محمدي ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي له روسیې سره د وژل شوو سرتیرو د تبادلې په لړ کې یو شمېر جسدونه یې ترلاسه کړي دي. د ادارې نن په ټلګرام لیکلي دوی توانېدلي د اوکراین د هغو 46 سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي چې له اوکراین څخه په دفاع کې وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي تېره میاشت هم د 500 وژل شوو اوکراین سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي وو. د دې ادارې په خبره پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل له پیل راهیسې د نږدې 1900 تنه اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ابرالیان لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبو کې پاکستان د افغانستان لپاره 145 منډې هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې په پوره کولو سره وتوانېدله پایلوبې ته وځي. سبا شنبې د هندوستان او افغانستان د الف لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ به وي. هر چا چې لوبه وګټله هغوی به د 3000 مډال له دغې آسیایي لوبه ترلاسه کوي. د پاکستان حکومت د اسلام آباد په یو شمېر استوګنیزو خارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی ده چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. په دې اړه ازادي راډیو د دوو خبرتیاو یو کاپي ترلاسه کړی ده چې د اسلام آباد په یو شمېر خارګوټو کې ویشل شوی وه. تفصیل په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان حکومت له یوې میاشتې ضرب الاجل ټاکلو وروسته نن او پرون د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو لولوري په لیکلي بڼه خبرداري ورکړل شوې چې ژر تر ژره باید له کورونو ووځي. ازادي راډیو ته دغه خبرتیاو یو یو کاپی رسیدلې. په دې خبرتیاو کې راغلی چې د کورونو او پلازو ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال لخپلو کورونو وباسي. دا امر د پاکستان د حکومت لولوري شوی او د نامل کېدو په صورت کې به د کورونو مالکان له سختې قانوني سزا سره مخ شي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه خبرتیا پاړه څنګه دی ویلي. ازادي راډیو هم دغه لیکلي خبرداري په خپلواک توګه نشي تاییدولی، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرتیا یې ترلاسه کړې ده.
هدایت قاطی بر تخلیه خانه ها
هو جناب درجن او بیولس کې د افغان کډوالو لپاره د کورونو او د قانونو د خپلولو رسمي ځای خبره شوه او دوی ته وخت ورکړل شوی چې باید کورونه خالی کړي. دا سرغړونې په صورت کې ویل شوی چې قانوني سزا به ورکړل شي.
د اسلام آباد د جنا ګارډن استوګنیز خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د کورونو د خاوندانو لولوري دوه اونۍ وخت ورکړل شوی څوله دغه سیمه ووزي. په دې خارګوټي کې میشته یو افغانه کډواله منیژه چې نږدې یو کال وړاندې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوې وای، نن سهارې د کور د مالک لولوري دغه خبرتیا ترلاسه کړي.
امروز صبح ما یک مکتوب دریافت کردم از طرف صاحب خانه.
من سهر می دکور دو مالک لوری لیکلی خبرتیا ترلاسه کرده او را تیوه ویل چه باید پا دو اونه او که کور خالی کرده. ما برتبه ویل چه ولی سخو ویزا او دلتا دو بسیدو قانونی اسناد هم لرم، غیر قانونی نیم. را تیوه ویل شول چه دا خبرداری دا پاکستان دا حکومت لوری دوی تا ورکرل شویده او دوی اردی چه لمخه عمل وکری.
ما مجبور هستیم که مطابق قضی عمل کنیم.
د همدی خارګوټي او بل اوسیدون کې بسم الله ازادي راډیو ته وویل
د انجا یو کلمیان ته پخښل کې
افغانان د یو اعلامیه خبره شوی او کې د کورونو د مالکانو خبره شوی چې افغانان وو باسي. موږ ته په افغانستان کې د اوسیدو لپاره هیڅ نه دی پاتې ځکه موږ له خطر سره مخ دي. سره له دې چې دلته د اوسیدو قانوني اسناد کم درو، خو دوی وایي چې موږ له اسنادو سره کار نه لرو، یوازې له پاکستانه ووځو.
د پاکستان حکومت د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د دوی د شمیرو لمخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هیواده ووزي، کنه دوی به یې په وړاندې سخت اقدامات وکړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوی، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریځ کې د بدلون کوم څه نه دی ویلي. په دې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورته شکایت کړي. د سفارت لوري په دې اړه په خپور شوی بیان کې راغلی چې له مقابل لوري د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د ننیولو ډاډ ترلاسه کړي، خو په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د سلګونه داسې افغان کډوالو د نیولو راپورونه خپاره شول چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لرل. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي، له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې بهیر تیز شوی. دغه وزارت لیکلی چې یوازې په تیرو څلور ورځو کې د سپین بولدک چمن لارې 350 افغاني کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوي، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا کورنۍ په خپل خوا خستنې شوي او کله پاکستانه په جبري توګه ویستل شوي دي.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال لستونز سره مخ دي او په هغه کورونو کې چې د پاکستانیانو دي، د پاکستان حکومت له خوا د کورونو مالکانو اطلاع ترلاسه کړې و چې د افغان کډوال باید له خپل کورونو وباسي. بل پلو بیا په تاجکستان کې له افغانستانه کډه شوي افغانان وایي له هم په بې برخلیک وضعیت کې دي. څه باندې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په لسګونو زره افغانان د تاجکستان په ګډون افغانستان ګاونډیو او نورو هیوادونو ته کډه شول. دا راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادۍ فرهنګي مجله مه هېروئ.
که څه هم په تاجکستان کې خپل ځایي وګړي له بېوزلۍ کړېږي، خو هلته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې په تاجکستان کې د خپلو حقونو ترلاسه کول آسان کار نه دی، ځکه په دغه هیواد کې د بیان آزادي محدوده ده. په تاجکستان کې افغان پناه غوښتونکي د افغانستان پر سفارت هم چې د تیر جمهوري نظام ډیپلوماتانی چلوي ډیره تکیه نسی کولی. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې ځینو افغانانو په خپل لږ امکاناتو ځان ته د کاروبار غم خوړلې، چا ځان ته رستوران یا چا هم کوچنی دوکان جوړ کړی چې په مرسته خپل روزګار وچلوي. له دې هاخوا ګڼ نجونو ته هلته د ورزش زمینه هم برابره سوي، ځکه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګول سوي. د افغانانو ګڼې کورنۍ دې ته په تمه دی چې ملګري ملتونه یا نورې ادارې دوی نورو هیوادونو ته وباسي. جاوید شریف هم لخپلی کورونی سره په همدې تمه دی.
موږ انتظار پاتې شولو، ځکه اوازې وي چې ملګري ملتونه موږ نورو هیوادونو ته باسي یا پیسې ورکوي. ټول دلته کډوال دي او بیچارهګان په بد وضعیت کې دي.
جاوید شریف 15 اولادونه لري او د تمکین شریف په نوم لوریا له انځورګری سره لیوالتیا لري چې غواړي په انځورګری کې لوړې زده کړې وکړي، خو معلومه نه ده چې تقدیر به دوی کومې خوا ته بیایي. 15 کلنه بی بی هوا زکی په افغانستان کې د انګریزي ژبې ښوونکې وه، وایي د طالبانو د ګواښونو له کبله له افغانستانه ووتل.
زکه مو پریکړه وکړه چې له افغانستانه ووزو، چې طالبانو زموږ کورنۍ، زما ورور او ورېندار په مرګ ګواښل. غواړو له تاجکستانه کاناډا ته لاړ شو. په کاناډا کې کیس لرو، خو نه پوهیږو چې هلته مو د قبولې اسناد منل کیږي که نه.
د ځای کې د افغان کډوالو ماشومان خپل د فوټبال تمرین کوي او د هغوی روزونکی مرتضی نبیزاده وایي چې د دوی د تمرین یو کال کیږي.
د دوی پر تمرین یو کال اوړي، ځکه په افغانستان کې د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیري چلند کیږي. هلته نجونې درس نشي ویلی، ورزش نشي کولی، پارک ته نشي تللی. موږ وغوښتل چې د دوی ترمنځ دغه کرښه ماته کړو او نجونو ته یو ښه ټیم جوړ کړو.
بله افغان پناه غوښتونکې سارا حکیمي وایي دوی په تیرو دوو کلونو کې په تاجکستان کې ډېرې خواري ګاللی دي.
سال 2021 مهاجر شوم،
کله چې په 2020 کال کې کډوال شو، هغه وخت مو پیسې نه درلودلې، ماشومان مو وږي و، روزګار مو کمزوری و. ځینو تاجکستاني ګاونډیانو مو لاسنیوی وکړ، خیر دی اوسي توشکې بړستنی او هر څه یې راکړل. د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته مې کار پیل کړ. په نمړیو کې مې کورونه پاکول چې د ورځې به یې 80 شاوخوا 1.8 $ راکول، چې په دغه پیسو خوشحاله وو.
د دوشنبې په وحدت سیمه کې د کورنیو چارو وزارت د کډوالو ریاست مرستیال سمونمل بای محمد رجازاده ویلي هلته ډیره افغان کډوال تقریبا له ټولو حقونو برخمن دي.
باید قید نمود که همه حقوقی که شهروندان تاجیکستان دارند
دا باید ویل سی چې په تاجیکستان کې افغانی پناه غوښتون کې له ځینو حقوقو پرته د تاجیکستان د وګړو برابر حقونه لري. دوی آزاد دي چې ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو یا حقوقي موسسه ته مراجعه وکړي او د تاجیکستان په ټولنه کې آزادانه ژوند وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي د محل په تاجکستان کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 100,000 ته رسیږي او زیاتې له بېوزلۍ سره مخامخ دي. د تاجکستان تر څنګ ګڼ افغانان په ګاونډیو یا هم نورو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا یا هم اروپایي هیوادونو ته د تګ په تمه دي.
د کرکټ نړیوال جام،
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مچور لس نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال له دې عمله له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیوال جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیږدیز کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخته ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ سپورتي خبریالان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو له ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
Thank you. آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم په دې خبرونه کې به د ژباړې په اړه واوري او له یو افغان ژباړون کې سره چې په لسګونو کتابونه یې ترجمه کړي دي ژغېدلی یو.
کوشش کوم چې دغه څه کتاب چې هم زما په ذوق برابر یم پولونه کې ورته ضرورت دی.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتابونو د بازار څنګه څه غوړېدو ته په افغانستان کې خوښ دی.
بازار یې هم لږ ښه شوی دی، یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده.
شعر لرو
د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببره خده چې تازه وی خوشبوئی آن تر واټ پوری رسیږي.
او یو داسې مرکز ته مورولو
دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبلز زده کوي.
پرونی په پیل کې د شپړې پاړه د هغه څه پاړه چې د اکثرو لیکوالو او کرکټونکو په باور په پښتو ژبه کې ډیره اړتیا ورته لرو. شنبه د اکتوبر د شمه د شپړې نړیواله ورځ ل 1991 کال را پدې خو دا ورځ د شپړې د نړیوال فدراسیون له لوري هر کال منځل کیږي. دا نیټه د دې لپاره انتخاب شوې ده چې په دې ورځ سنت جروم چې انجیل له عبری ژبې لاتین ته شپړل دی مړ شوی دی. سنجروم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی تر د نږدې زر کال وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کیږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. له هغه پخوانیو وختونو تر ننه ژباړه د نړۍ د ملتونو ترمنځ د ارتباط مهمه وسیله ګڼل کیږي. په ورته وخت کې ژباړه د ډیرو ملتونو د پرمختګ سبب شوې ده. په اسلامي نړۍ کې د هارون الرشید او د ده د زوی مامون الرشید په زمانه کې ګڼ یوناني کتابونه چې تر اسلام مخکې په اروپا کې لیکل شوي وو وژباړل شول. د اکثر عرب ناقدانو په باور د عباسي تمدن بنسټ دغو ژباړو کې شو. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغیرات راغلي دي. په تیرو 20 کلونو کې چې په نړیواله کچه د شپړې د ورځې لمانځل پیل شوی دی نشتی هر کال له یوې ژبې بلې ته اسانتیاوې زیات شوی دي. دا تحصیلات ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. له نن اووه کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، اوس د پوخوالي په لور ګامونه اخلي. دا تحصیلات په نورو برخو کې هم شته. هره ورځ آنلاین ډکشنري یعنی دقیقه کیشي، پراخیشي او ساده کیشي. د نړۍ د ژبو شبو قاموسونه داسې اسانه نه دي لکه په پښتو ژبه کې چې ګورو. مثلا په عربي ژبه کې که څوک په یوه کلمه نه پوهی شي باید د کلمې پورې شپو شي. مثلا د معروف کلمه په عربي قاموس کې په میم، عین او ری کې نه موندی شي. موږ باید پوه شو چې د معروف اصل عرفه دی او بیا دا کلمه په عین، ری او فی کې وپلټو. خو په عربي کې هم په انټرنیټ قاموسونو کې دا اسانتیاوې څنګه څه پیدا شوې دي. په 1991 کال کې چې د ژباړې د نړیوالې ورځې اعلان وشو دا هغه وخت د ترجمې او د نن سبا تحصیلات ته پرتلې نه دي. دا اوس د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې یو، یعنې د روان میلادي کال د لسمې میاشتې په لومړۍ هفته کې. په پاتې څه کم درې میاشتو کې به نوي اپل موبایلونه بازارونه ونیسي چې ممکن د ژباړې نورې اسانتیاوې به لري. په تیرو څو کلونو کې اپل او یو شمېر نور موبایلونو داسې اپ راویست چې څوک خبرې ورسره کوي هغه یې په بله ژبه په شخ شپړې. دا سنتیاوی په زیاتې دودی، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې د شپړې اهمیت کمی شي. برعکس، کله چې سنتیاوی زیات شي توقع ورسره لوړ شي. لاس کاله مخکې چې بچا ترجمه کوله نو یو نیم ځای به کلی مفهوم راخست. نن سبا د دې لپاره چې تسهیلات شته باید ژباړونکی هڅه وکړي چې ترجمه یې دقیق وي. دقیقه ترجمه د لومړۍ او دوهمې ژبې ترمنځ د برلاسي ترڅنګ د موضوع فهم غواړي. مثلا که څوک په ازادي راډیو کې د کرکټ یو خبر شپړي نو په کار د چپوشه چې کرکټ شل او وره دی، یو رسنۍ دی او ټیسټ میچ لري. که داسې نه وي د توپ چون کې او توپ پیشتون کې توپیر ممکن و نه کړي. که څوک یو اقتصادي مطلب شپړي باید لږ تر لږه دومره ورسره آشنا وي لکه خبریال چې ابتدایي معلومات لري. په دغه برخو کې هم د انټرنیټ له برکته تسهیلات پیدا شوې دي کې د شته څوک په محتوا باندې د انټرنیټ له لارې ځان پوکړي بیا یې وښپړي خو خبرونه سمدستي پکاروي د ته شای وخت نوي چې لمړی څوک عمومي معلومات ترلاسه کړي بیا خبر وښپړي دا خو نور ژباړي شوي په هنري اثر کې هم اسانتیا رامنځته شوې دي مثلا زه یو کیسه انګلیسي ژبې ژباړم کیسه ولم ځان پرې پوهوم بیا یې ژباړم که شک کوم ممکن د انټرنیټ په مرسته انګلیسي ژبه پښتو ته د متن ژباړه وګورم بیا یې بل ژبه ته مثلا عربي ته وژباړم بیا یې پرتل کړم چې له دې سره ممکن ژباړه لږ نور هم اسانه شي د ژباړونکو لپاره کارکټونکو ګڼ نظریات وړاندې کړي دي تر هر څه مخکې دا مهمه ده چې ژباړونکي په مبتدا او مقصد ژبه مسلط وي خو یوازې تسلط ستونزه نه شي هوارولی روسی امریکایي کسلی کوال او شاعر ولادیمیر نابکوف وای چې ژباړونکي باید همدومره مستعد وي لکه د اثر پنځونکي امریکایي ژبپو یوجین نایدا بیا وای که څوک یو مهم اثر ژباړي او خپل یو څه او شی نشي لیکلی په ژباړه باور نه لري پکار په پښتو ژبه کې نږدې یو لسیزه مخکې د ژباړې په برخه کې هڅې زیات شوې ځکه چې خلکو کتاب اخیست خلاصې باندې دوه کلونو راهیسې چې د کتابونو بازار سور شوی دی ژباړې کم شوې دي سشکال بیرته لږ لږ هڅې پیل شوې دي په دې ترڅ کې مثلا د میر احمد یاد درې ژباړل شوي کتابونه نن سبا چاپ شي د ځوان لیکوال تر اوسه په لسکونو کتابونه ژباړل دي او چاپ کړي دي د نن سبا په اروپا کې ژوند کوي زما همکار صادق رښتینی له شغل یاد سره مرکه کړي او نمره په دې برخه کې معلومات ترې غوښتي دي چې تازه کوم ژباړې تر لاس لاندې دي
وروسته ژباړې زما د روندا وایرن کتابونو چې څلور کتابونه باندې ما کار وکړ راز زواک اتل او یو بل شکر په نوم باندې خپل نومي جادو یا میجیکو خو مونږ پښتو کې شکر په نوم باندې کار وکړ چې جادو نوم سر خلک ډیر آشنا نه راتلل نو په دې خاطر زما د زینو کتابونو نومونه مونږ پښتو کې بدلو به یادونه کوو چې د دې کتاب اصلي نوم دا نو دا څلور کتابونه او دا څلور وانه د ځان جوړونې او د بریا او په دغه اړه باندې د ذهنیت بدلونو په دې اړه دي زه ډیر کار په دې برخه کې مپدې ورستیو کې وکم او دا غوږ جامدا و چې موږ پښتانه ځوانان یا د افغانستان ټول ځوانان دوی په دغه ورستیو کې لیوډول نه هلی سره مخ شوی دي یا مکتب په خونځیو کې او په پونتونو کې دا نه راخدل کېږي چې موږ خپل ذهن سره کم مدیریت کوو موږ خپل ژوند سره کم مدیریت کوو موږ خپل چاپیریال څنګه مدیریت کوو موږ خپل اړیکې څنګه مدیریت کوو نو دا الته نه راخدل کېږي نو په دې خاطر په دې برخه کې د آزاد مطالعې کتابونه په کار دي چې موږ د مسلک ترڅنګ دامز د کو یعنی دغه مهارتونه د ژوند کولو یا د خپل مسلک کې د پرمختګ مهارتونه شي ځکه د دې لپاره موږ تاسو ګورو چې نه کوم خاص پونځه شته نه کوم خاص پونتون شته نه کوم خاص مضمون تدریسيږي نو دا یو تشره په دې خاطر ما کارو کوم چې په دغه برخه کې ځینې مشهور کتابونه چې هغه ما ترجمه کړل البته ځین نور کتابونه تم نیت ته او دوه درې ژوند لیکونه دي د ډیر مهمه کسانو خصوصا هغه رهبران چې په خپل هوادونو کې ډیر مثبت بدلون راوړي دي لوی بدلون راوړي دي دا غو دوه درې ژوند لیکونه دي چې هغه باندې زمانه د چیراتلو کې په کار وکم
پښتو ژبه د ژباړې لار خپ کوم وضعیت کې بولی او په کوم برخو کې د ژباړې ارتیا ډیره ده
د 2000 کال وروسته پښتو کتابونو په چاپ کې په لیکلو کې په ژباړې کې ډیر زیاتواله راغی خصوصا د ژباړې برخه 2010 کال وروسته ډیره زیاته ګړندې شو ډیر خلک راغله ډیرو برخو کې کارو که په تاریخ کې کارو شو په ادبیاتو کې کارو شو حتی په تخصصي کتابونو کې کارو شو زده سي خلک پیژنم لري سازمان نه پیژنم چې غوي په لزګونو طبي کتابونو ترجمه کړی دي چې هغه د نصاب برخه د استاد رسیږي هم د سي انجنیري برخه کې کارو شو هم د سي پزرات برخه کې کارو شو اند یو دغه یو چپه غوندي و چې ډیره تیز روانه و او متاسفانه دغه روسي سیاسي تحولات چې راغله د جون په ټولو چارو باندې تاثیر کوم دغه سي پښباړې باندې د تاثیر راغی یو څو وسغه په خانه صورت چې د پښباړې وغه کم شوې ده دغه وجداد چې کتاب دې چاپ کیږي نه ناشران او خبرندان وایي چې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره خنډ دی چې وسغه کتابونه واخلي په دې خاطر دوی کتابونه لږ چاپ کوي نو هغه د ژباړو چاپ هم ورسره کم شوی دی په زمن کې تدریسي کتابونه یو څه په نصابونو کې بدلون نه راغلي دي او څه نصابونو کې بدلون نه روان دي نو په دې خاطر هغه تدریسي کتابونه چې په خاطر رسیدل کېدای شي او اندازه دا غي هم کم شوی زما په نظر خو عرب برخه کې ژباړه وشي خدا ځکه پښتو دومره لویه ژبه نه ده چې موږ د پټولو برخو کې ډیر کتابونه ولرو، یعنی کار برخه کې موږ وسم غوړو چې ډیر کتابونه ترجمه کوو، سمشته ډیر خپې پیدا کیږي. خو زه وایم چې هر څوک د پخپل برخه کې کارو کې، یعنی مشخصه برخه خودل چې په دغه برخه کې دیو شي په دې کې دیو نشي، دا خنه د هر څوک د خپل برخه کې کارو کې. مثلا یو کس انجینیر دی او هغه د انجینری کتاب ترجمه کې ډیره خدای، یو کس ډاکټر دی هغه ډاکټری کتاب ترجمه کې ډیره خدای، نو د ټولو برخه کار ته ضرورت لري.
تاسو د ژباړې لپاره د یو بهرنی اثر یا کتاب انتخاب څه ډول کوئ؟ آیا د ټولنې اړتیا ګوري که خپل هنري ذوق په پام کې نیسي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل، ما یو برخه ډیره په دې ورستیو کې ترجمه کړې چې هغه د ژوند د مدیریت او د ځان د مدیریت او د ذهني د ذهن د مدیریت او د اړیکو د مدیریت او د کار د مدیریت، او دغه برخه ما رانیولې وه. تمرکز مې په ډیرو دلایل مې مخکې ویل په دې خاطر چې په دې برخې ته کارم لږ شوی او د تدریسي برخه هم نه لري چې موږ په نورو ځایونو کې زده کړو. زما یو معیار دی چې زه ګورم چې په دې برخه کې کم ډیر مشهور کتابونه وي. مشهور په دې معنی چې هغه کتابونه ډیرو خلکو ستایلي، ډیرو خلکو په لیکل کړي او ډیر خلک په دې نظر چې دا ښه کتابونه دي، نو به زه کوشش کوم چې هغه کتابونه انتخاب کوم. او خپل ذوق هم مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو کار دی چې دا تقریبا لیکوالي غوندې کار دی، نو چې د انسان خپل شوق پکې نه وي به نشي کولی، به مخته نشي وړلی. نو یو څه خپل شوق هم زما شته دی ځینو مسایلو سره، چې هغه مسایلو کې که ماته ښه کتاب راشي په هغې باندې کار کوم. او یو سره ټولنې ضرورت هم دی چې ما داسې ګڼلې وه، اوس هم دا ګڼم چې موږ په دغه برخو کې ډېر ضرورت لرو. ما په تاریخ کې هم کار کړی دی، په مدیریتي برخه کې مې هم کتابونه ترجمه کړي دي، په دیني برخه کې مې هم دوه درې کتابونه ترجمه کړي دي، همداسې د ژوند مدیریت او دا په دغه کې مې کتابونه ترجمه کړي دي. کوشش کوم چې دغه سه کتاب چې هم زما په ذوق برابر هم ټولنه کې ورته ضرورت وي، هغه به هم ما د پاره ژباړه اسانه هم کتاب خرازي ټولنه ته خرسيږي.
د ژباړې په برخه کې د ګټ کار پاړه څه فکر کوي؟ آیا په دې اړه مکله هم د نور لیکوالو سره بحث کړي؟ که دا کار وسی د پښتو ژبې د ژباړې کیمیت او کیفیت څومره شکولای شي؟
یو شکایت چې زیم لرم او نور ژباړون کې لري، غره چې موږ ډیر د سه منظم کار نشو کولای، یعنی ډیر سازماندی شوی کار نشو کولای. د سه ادارې نشته چې موږ ټول دغه چتر لاندې راټول شو، د سه ورګان نشته چې موږ ټول د غزنه لارخونه مکتوب شي چې مثلا په کومه برخه کې په څه رقم کار وشي. نو په دې خاطر دا کار ډیر انفرادي شوی دی، یعنی هر ژباړن په خپل برخه کې کار کوي. حتی د سم کېږي چې موږ د یو بل نه خبرې ګم نه چې څوک په چی شي کار کوي. بیا چې کله کتاب چاپ شي، نو موږ د ټولنیزو رسنیو د لارې خبر شو چې ولا په دې کتاب باندې کار شوی یا یو کتاب دوه کسو ترجمه کړی. نو دغه ستونزه شته ده. ما خپل یو ځل کوشش کړو چې موږ په سیمبولیک ډول باندې یو کتاب په پینځه شپږو وو اته ژباړونکو باندې وژباړو. دا وړاندیز ما کړو او هغه لیکوالان او ژباړونکو ما خبر کړی مو، خو به چا ډیره دلچسپیونه خو درلره لیواله ډیر نو چې په دې برخه کې کار وشي. کینه ما ویل چې راځي موږ به یو ښه کتاب انتخاب کو او واته ژباړون کې دا راټول شو، یو یو برخه به دغه کتاب وژباړون. دا به یو دغه یو سیمبولیک اقدامي د دې لپاره چې موږ به تجربه کو چې موږ ګډ کار کولای شو کنه. دغه نرسته به خېګنه ده چې موږ ډیر لوی کتابونه چې په څو څو جلد دي موږ وایو چې هغه د پښتو کې وي، هغه باندې به موږ ګډ کار وکړو. همداسې کېده چې زموږ دا کار دی او سازمان شکل خپل کې موږ یو اداره غوندې رامنځته کړو یا یو بنسټ رامنځته کړو چې ټول په شریکه کار وکړو. نو هغه ونه شو، ځکه چې هغه یعنی هغه ما وړاندیز وکړو خو چا ډیر مثبت جواب مې ترلاسه نه کړ. بیا ما نور دغه ونه کړه چې یعنی تحمیل کول مې نه غوښتل چې زه د خپل خبره بچا باندې تحمیل کوم. زه د دې ډیر سخت طرفدار یم چې ګډ کار وشي. ګډ په دې معنی چې یو نهاد رامنځته شي، یو سازمان رامنځته شي، یو چتر رامنځته شي، ټول د ژباړون کې زموږ د غیلان د کارو کې یو مسیر وټاکل شي، په دې باندې یو فکر وشي، بلکې یو ریسرچ وشي چې کوم کتابونو ته ضرورت دی، چې هماغې برخه کې کار وشي، یو بل ملاتړ وشي، خصوصا په خپله د ژباړې په برخه کې کتابونه ولیکل شي، خپلې تجربې شریکې شي، لیکوالان ژباړون کې خپلې تجربې شریک کړي چې ژباړه څنګه ښه وشي، څنګه روانه وشي او څنګه خلکو پورې خبر ورسیږي. زه د دې ډېر طرفدار یم او دا د ژباړې کیفیت ډېر ښه کولی شي، خو متاسفانه نه کیږي تر اوسه پورې. نه شوی نه کیږي، معنی ده چې تر اوسه پورې نه شوی. په اوسنیو حالاتو کې کوششونه ډېر شوي دي خو داسې شوی نه ده. ځینې داسې ډلې دي شته دی چې هغوی مثلا یو ځای کار کوي او یو بل په مادي لحاظ باندې سپورټ کوي او ملاتړ کوي، د یو بل او یو بل ستایي او د یو بل کارونه ستایي او دا سشته دی خو هغه ډیر زما نظر دار چې ډیر محدود دی، ډیر داسې یو ډول مافیایی غوندې بڼه ده. زه داسې وایم چې هغې کې یوازې هماغه خلک ځای کې چې هغه د پخوانه سره یو بل پیژني او پخوانه یو بل سره په یو ډول باندې په اړیکې کې دي یا سره ملګري دي، نو هغوی مثلا که کوم امتیاز راځي هم په هماغې بڼې باندې ویشل کېږي، که کوم مادي امتیاز که کوم معنوي امتیاز هم هماغه بڼې باندې ویشل کېږي، حتی که د کتابونو مخکتنې یا که د کتابونو د چاپ فرصت بس په هماغه کانالونو باندې ویشل کېږي. داسې منظم کار نشته تر اوسه پورې.
تاسو اوس جلاوطنه یاست، تازه یو نوي چاپېریال ته داخل شوي یاست، دغه ډول بدلون د یو ژباړن لپاره څه ډول اغېز لرلی شي؟
بلکل، د چاپیریال بدلیدل، کډوالی، د خپل هیواد پریښودل، د خپل هیواد نه لرې تلل، خپلو خلکو نه لرې تلل، په یو بل ځای کې میشت کېدل، دا عموما د ټولو انسانانو دپاره سخت وي او د ژباړونکو دپاره هم دومره سخت وي لکه څنګه چې د نورو انسانانو دپاره سخت وي. زه خپل هم دغسې وضعیت سره مخ شوم. په اوله کې ډیر دا حالت یعنی ډیر سخت و، زغمل راته ډیر سخت و. بیا ورو ورو یو څه ورسره عادت شوم، بیا مې چې نوې ژبه دلته لږ زده کړله، د خلکو سره مې هغه لومړنۍ خبرې زده کړې، نو بیا وضعیت لږ بیرته لږ ښه شو. اوس هم نورمال وضعیت نه دی، خو البته ښه دی. دغسې بدلونونه ژباړونکو دپاره په لومړي سر کې یوه ننګونه وي، ځکه ډیره سخته وي چې څوک دې بلې ټولنې ته لاړ شي، ژبې باندې دې پوه نه شي، ژوند دې نه وي، ملګري دې نه وي، کار دې نه وي، اقتصادي وضعیت دې معلوم نه وي، نامطمئن دی. په دغسې وخت کې واقعا یو ډول سختېږي، خو په عین حال کې به ژباړونکو ته خصوصا لیکوالو ته فرصتونه ورکوي. فرصت دا وي چې ژباړونکي او لیکوالان په دغسې نوي چاپېریال کې د نوو خلکو سره مخ کېږي، د نوو لیکوالانو سره مخ کېږي، د نوو آثارو سره مخ کېږي، نوې ژبې زده کوي، بیا د ژباړې دپاره راتلونکي کې ډېر نور مواد پیدا کوي. نو دا سخت دی، اوله کې سخت دی، وروسته بیا په فرصت باندې بدلېدی شي. البته د دغه لومړنیو حالاتو زغمل یو څه سخت دی، یو څه قوت غواړي چې انسان کې باید یو هوډ باید وي چې زه دغه حالات بدلوم او زه دلته ژبه بدلوم، زه دغه حالاتو سره ځان برابروم، او زه به وروسته د دغه خلکو کتابونه او د دغه خلکو آثار چې هغه اوسه پورې موږ نه دي لوستي، خصوصا غیر انګلیسي ژبې، هغه ژبې چې مثلا اسپانیایي شوه، جرمني شوه، فرانسوي شوه، دغه ژبو کې چې کوم آثار لیکل شوي دي، که دا اول لاس د هغوی نه ترجمه شي، د هغې کیفیت به ډېر زیات لوړ وي. نو د دې چیلنج تر څنګ په عین حال کې د ژباړونکو لپاره د یو فرصت هم دی چې وروسته کار اخیستی شي.
د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه، د ښه ژباړن کېدو او ښه ژباړې لپاره باید کوم تخنیکونه په نظر کې ونیول شي؟
ښه ژباړه څنګه وکړو؟ دغه پوښتنه ده چې زه ورسره ډېر مخ کېږم. یعنی که زه مجلس کې چا سره مخ شم، دا ځوانان مانه دا پوښتنه کوي، میسجونه هم راته کوي، زنګونه هم راته راوهي، او زما جواب ټولو ته تلم دا یو وي چې ژباړه لیکوالي ده. که موږ ښه لیکوالان شو، موږ ښه ژباړه کولی شو. که موږ ښه لیکوالان نه یو، موږ ښه ژباړه نه شو کولی، ځکه ژباړه کوم جدا کار نه دی. په لیکوالۍ کې هغه موضوع چې دستا خپله د هغه وړاندې کوي، فکر دی خپل دی، او په ژباړه کې ته د یو بل چا فکر راخلي، هغه وړاندې کوي. نور د لیکلو انداز او د وړاندې کولو انداز او تخنیکونه، دا ټول یو رقم دي. او د ښه لیکوالۍ دپاره ډېر تمرین ضرورت دی، یعنی ډېر زیات لیکل باید وشي، د ډېرې مطالعې ضرورت دی چې ډېر زیاته مطالعه باید هم په خپله ژبه کې وشي، هم په بله ژبه کې وشي. د دې تر څنګ یو مهم شی چې زموږ ډېر ژباړونکي ورته کېدای شي پامونه، کې هغه عمومي معلومات دي، یا په دغه انګلیسي کې چې ورته جنرل نالج وایي، عمومي پوهه، دا ډېره زیاته مهمه ده. د بلې ژبې کلچر سره، د هغوی د کړو وړو سره بلدېدل، دا ډېره زیاته مهمه ده. ډېرې داسې مکالمې چې هغه په بله ژبه کې یو بله تاریخچه لري، یو بل شالید لري، که موږ پټکې پټکې ترجمه کو معنی بیخي نه ورکوي، نو په دې خاطر هغه ژبې ته ورتګ پکار دی، د هغه ژبې په هغه محلي خبرو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی مثلا په متلونو باندې پوهېدل پکار دی، د هغوی په محاورو باندې پوهېدل پکار دی، حتی د هغوی په شاعرۍ باندې پوهېدل پکار دی. څومره چې زموږ سره دغه معلومات ډېریږي، دومره به زموږ ژباړه ښکلې راځي، دومره به زموږ ژباړه روانه راځي، دومره به زموږ ژباړه دقیقه راځي. نو زما دغه توصیه چې زار چاته چې مطالعه ډېره وکړي، د خپل ژبې، د نورو ژبو لیکل ډېر وکړي، څومره ډېر لیکل چې کولای شي، او ښه لیکوالان هم په خپله ژبه کې ولولي او هم په نورو ژبو کې ولولي.
د یاد دې تاسو وي له دوی څخه مننه. و هم اوریدل چې درې نوي ژباړې چاپلی شي. شاوخوا لس کاله مخکې چې په کابل کې د کتابونو د چاپ چارې ګړندې وي، د ښاغلي یاد په لسګونو ژباړل شوي کتابونه هغه وخت چاپ شول. نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څرنګه دي؟ وړاندې په خپرونه کې د اکسوس کتاب پلورنځي د مسؤول صفی الله ناصری نظر در سر شریکم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
صفیولا نصری په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول دی. اکسوس کتاب پلورنځي په 2014 کال کې تاسیس شو چې تر اوسه شاوخوا 2500 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. د کال په پیل کې ښاغلی نصری ازادي راډیوي مجلې ته ویلي وو چې د چاپ چارې ټکنۍ دي او ستاسو منه دی. له دوی په واورو چې نن سبا د کتابونو د چاپ چارې څنګه روانې دي.
کومه توقع چې موږ ته د ملرو هغه حالت هغه وضعیت نه دی رسیدلی، خو بیا هم په هغه ساحو کې چې درسي کتابونه نه دي شامل په هغې کې لږ څه خواله تیا راغلې ده چې هغه برخه کې موږ یو تعداد کتابونه توانېدلی چاپ یې کړو او بازار یې هم لږ ښه شوی دی. یعنی کومه ناامیدي او ناهیلي چې لوستونکو درلودله تقریبا لږ حل شوې ده او خلک دې ته لیواله دي چې د آزاد مطالعې په خاطر کتابونه واخلي او د ته توقع خو هیڅ تاسو باندې کتابونه چاپ کړئ او د کتابونو زبانه وشي. په دې حساب لږ پرمختګ شوه دی، خو متاسفانه هغه کتابونه چې په درسي برخه کې پانګونه پکې کېدله او تر ډېره په اکاډمیک مرکزو کې لکه پانتونو کې هغه لوستل کېدل او لیکل کېدل په دغه برخه کې متاسفانه هیڅ د پام وړ انکشاف نه شوی او په دې برخه کې کومه پانګونه هم نه ده شوې. نو په غیر درسي ساحه کې لکه پرمختګ شوی دی او موږ کوم کارونه چې کېدل هغه هم کړي دي او تر کومه چې اړتیا وه حتی موږ دا هم لازمه وبلله چې باید دغه بهیر لږ تحقق او حرکت پیدا کړي. نو په دې حساب موږ دې ته اړ شولو چې یوه قرضه واخلو او وکولای شو چې د کتابونه چاپ کړو. نو په دې وروسته کې موږ وتوانېدو چې لږ تر لږه او یاسل نه خپل چارې بیرته احیا کړو او کتابونه چاپ شاره مخته یوسو.
نصری صاحب تاسو چې کتابونه مو چاپ کړی دي، څه ډول کتابونه مو چاپ کړی دي او تاسو شمیر معلوم دی چې څومره کتابونه مو چاپ شوي؟
نږدې په دې وروسته کې چې کوم کتابونه مو چاپ شوي دي نږدې یو لس عنوانه به وي چې نوي کتابونه چاپ شوي دي او یو تعداد هغه کتابونه وو چې موږ د اقتصادي مشکلاتو سبب له مخکې نه چاپ شوي وو، خو بیا موږ توان نه درلوده چې هغه چاپ کړو. د موږ یعنې قضا واخیستله او هغه مو هم چاپ کړي دي چې تر ډېره یې لوستونکي درلودله او دا هغه کتابونه دي چې د آزادې مطالعې کتابونه دي، د ارواپوهنه او د سیاست او په دغو برخو کې کتابونه دي تر ډېره.
په ادبي برخه کې څرنګه کتابونه چاپېږي؟
اوکې، هغه هم چاپي تر ډېره چې هغه ناول ډېر لوستونکي لري او د کیسې په برخه کې دا کتابونه هم چاپ شوي.
تعلیمي برخه ته راشو، ستاسو مطلب چې د مرکې په پیل کې مو اشاره ورته وکړه، د پهنتون کتابونه دي، یعنی د پهنتون تدریسي کتابونه نن سبا کم چاپېږي؟
بله، او هغه په دې خاطر کم چاپېږي چې یو په کوم بشري ځواک چې په اکاډمیک مرکزو کې و هغه تر دې ده بهر ته وتلی دی او کوم کتابونه چې مخکې د کتاب په بڼه چاپېدله یا د محصلینو اقتصادي ستونزې دي نو هغه تر دې ده ورته چپتر شوی دی چې په کتابی بڼه نه چاپي او په چپتری بڼه ورته چاپي چې هغه یو 50 افغانۍ حداقل یو ډالر تر کتابونه ارزانه دي. نو په دې اساس هغه تر لیره کتابی حالت نه وته او چپتری حالت وته دي.
تاسو د کال په پیل کې ویل چې وضعیت ډیر خراب دی، اوس یو څه بهتره شوی دی، د بهتری علت څه دی؟
هغه د خلکو لیوالتیا ده او تر ډیره د بهیر نه د خلکو ملاتړ دی چې دوی خپل لیوالتیا دې ته ښایي چې لدینا ملاتړ ورکړي او له بلې خانه خپل زموږ خاطر هم مهمه وي چې یعنی موږ دا لازمه او بلنه چې خپل کاروبار د ګرنیټوب خاطر حتی یعنی موږ قرضه هم مناسبه او بل او په دې سرمایه گذاري او کچې باید قرضه ورته واخلو.
تاسو څه وړاندیز لرئ چې کوم کارونه په کار دي چې وشي چې د کتاب صنعت بیرته وغوړي؟
د سن دا ډیره مهمه مسله ده او موږ هم ډیر امید لرو چې باید په دې ورخه کې ډېره توجه وشي. په لومړي کې کوم معافیتونه چې په مالیاتو کې کېدای شي هغه باید زموږ کتله کوچنۍ ده او تر اوسه پورې باید سل تر سلو کې باید د مالیات معاف شي، خو متاسفانه نه دي شوي. او کوم مالیات چې نورو تعلیمي مرکزو ته معاف شوي وو په هغو کې مو نه وو شامل، موږ اړتیا دا وه چې باید موږ هم پکې شامل شي وو. نو هېڅ په دغه وخت کې موږ ته مالیات نه دي معاف شوي، حداقل کنورستنی باید د سرواله خانه چې کومه او سنتي مالیاتي یا د لافي مالیاتي باید د فرهنګي مرکزونو ونښتل شي تر فرهنګي وغوړي او لبل خانه د کتاب برخه کې د کاغذ د تهیه په برخه کې چې هغه هم اوس مخبیول ورته متخلو دغه برخه کې چې فرهنګي مرکزونو بنسټونه دي باید دوی ته د زمينه مساعده شي چې د کاغذ ارزونه واخلي څو کتاب زیات چاپ شي او تر دې ځای ورسي.
ناصر صاحب، ما چې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د ادبی خبرونه لپاره لجنو کسان سره خبرې کړې دي، هغه دا وړاندیز هم لري چې په افغانستان کې ګڼې کتابخانې شته، کچرته د کتابخانو لپاره ستاسو په څیر کتاب پلورنځیو کتابونه واخیستل شي، په سلګونو کتابتونونه په افغانستان کې شته، نو دا هم یو لار ده. څنګه په دې برخه کې تاسو
څه؟ په مخ کې هم کوم مرکمه چې کوي او په خپل چې موږ له واکمن چارواکو سره کتلې دي، مو خپل استراتیجی او شریکی کړی دي چې باید لکټر لگا په دې باندې پنګونه وشي چې کله چې خوندي مستر دي د اروپا خصوصي د دولتي دي باید کتابتون او د کتابدار شتون پکې الزامي شي، هغه باید د بودیجې برخه وګرځي او ته باید یو کتابدار وي او کتابونه باید ولري او غوته مراجعه وشوي شي. لبل خان افغانستان درې سو څلور نیو ولسوالۍ لري، باید په دې کې مجهز کتابتون وي. مجهز کتابتون هدف لري چې د یو ټولنې عام او استثنايي کسان که کوم ستونزه لري یا نشي کولای دی کوم معلولیت ولري او نشي متلای کولای دغه ټول زنجیر ته مسایل وي او هغه ته استفاده وکړي شي. که دغه بهیرونه په ولسوالۍ کې فعال وي او هغه یو عام خدماتي منبع وي، نو په خپله د کتاب دغه فرهنګ وده کوي، ځکه چې هلته یو بنسټ شته وي او که بنسټ نشته وي هغه وده ډېره سخته ده. اوس تر ډېره یعنې ډېر مرکزونه کابل محور یا مرکز محور دي چې په دې سره د موږ دغه فرهنګ وده نشي کولای، نو دغه د یو ملي فرهنګي ستراتیژي ورته اړتیا ده چې دغه په رڼا کې دلته یو بنیادي کار وشي. او بل د کتابونو خریداري هغه هم مخکې مو ویلي وو چې باید لوړ زده کړو وزارت پانتونو ته کتابونه واخلي، ځکه چې زموږ تر ډېره درسي کتابونه چې چاپ شوي دي په غوږ زموږ ګودامونه ډک دي او هغه همداسې یخي دي، نو که دا هغه کتابتونو ته انتقال شي او هلته د تحقیقات کې د وخت تېرېدو سره استفاده ترې وشي او ته محصلي مراجعه کوي دی مونوګرافونه لیکي، نو هم به موږ په یوه تحرک راشو، موږ به وکولای شو چې نور کتابونه چاپ کړو او هغه کتابونه به هم یو ځای نیولی وي چې د هغو نه خلک استفاده کړی شي.
ناصری صاحب، یوه بله موضوع، په میلیونونو افغانان په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. ما لزینو لیکوالو سره خبرې کړې دي، مثلا په پېښور کې د دې لخر خپل کتاب چاپوي چې له هغه ځایه اروپا ته یا امریکا ته خپل کتاب ارزانه دی پوسټ له لار راغشته سي. فکر نه کوي چې دغه چاري او دغه سہولتونه باید په کابل کې هم میسر شي او کده سی وشي کېدای شي چې دا هم مرستندوی وي.
په دې روسي کې چې یو کس خوښله په استرالیا کې خپل کتاب ترلاسه کړي د دلته پنګونه په کتاب افغانستان کې چاپ شوی و، نو موږ وختله چې دا کتاب د تواس او نو د افغان پوسټ له لار نه وناستول شو. هلته داسې حکم لیکل شوی و چې دویم امر پورې موږ نشو کولای چې تاسو کومې پوستې یا بستې چې په هر ځای لګې یا موږ یې واستو، نو په دې اساس دغه د کتابونو استول هم چې په دغه برخه کې راځي هغه هم ځنډېدلې دي، نو موږ دلیل په یوه مختنه دی ویل شوی چې په خاطر ځنډول شوی دي. لومړی هغه بررسي کېدله او پس بررسي نه بهر ته لګېل کېدله، نو یوه میاشت کېږي چې په دغه برخه کې دا یو بندیز راغلی دی او کتابونه بهر ته نه استول کېږي.
د دغه ستونزو له خاطره تاسو له مسؤلو چارواکو سره په ګډه باندې له نورو کتاب پلورنځیو سره یو ځای مراجعه نه کړی چې له مسؤلو چارواکو سره خبرې وکړي چې دا ستونزې هواري شي؟
متاسفانه چې موږ مراجعه نه کړی، ځکه چې زموږ مشکلات زیات دي او تر ډېره ډېره مسؤلو ته رسیدګی نه ده شوې، نو په دغه برخه کې هم چې بهر ته ډېر کتابونه نه وښتل کېږي ډېره د پام وړ مسله نه ده، نو په دې حساب ډېرو انتشارات دوته لقماندینه د خوده چې په برخه کې هم خبره وسره وکړو، نو دا یو لومړی لامل دی.
له شغلی ناصری څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
وړاندې په خبرونه کې د ګرافیک یو ډیزاین کوونکی در پیښونو او د موسیقي لوي کورس مو خبرو خصم د سی شعر لرو. د زولی لمن شیر د دوی پښخ.
رسره لمشوم توب دی دوی اوگی می پریدرانی دی هاگا پند پند کانی شبل شوی احساسات می چشی بشی بڈیری گی نکمی گی نورکی گی نرجی گی نتتی گی پیو بل گی گدور شوی زی فرق کولی نشم چه هاگا درون کانی کم دی چی وڑاوام دی دوزخ لسرو لمبو بویری دما لڑمان بمی بخپل وجود کی حس کرل خامارانو او مارانو بخوڑما دی جنت پر نعمتونو بمی زڑا تسکینی دنا پو بیالو و بیالو گبینو بمی روح حرامی دنا دی گوسر سپینو و بوتا بمی حیث هم زڑا کی دنا کجامی بی دوری خمو کباو تسرو غمیو کفزا و ماترا کفزا و امبرینا ما تخر لگیدلنا زکویر د بلتون و لا دکی لبابکا اوزا یه فرق کولی نشم هاگ درون کانی بکوم وی چیلا لگر علوی شوم پتتر می زوری دما بغلطو می شرم شرم با وجود می ملمتا خجلتا با پرزان شوم لخ پلزان می کی دکرکا لحر کس با ویری دما لخ پلسیوری با می حمزا ریگ دیدما ریگ دیدما اوزه فرق کولی نشم حق درون کانی با کموی چی مصری شهین استرگی فواری وی فواری وی دلالی پنیکاش و دیمرو ورور پیغل وریندارا های نو چو خود که دلی کلی و بس پیره تندی می دویا خلا می چوب خزروره می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی حوزه هیچ ویلی نشم خلا می چوب خزره می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی یوزه هیچ ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حاغا پندی زفشول چه ورم دیر کلونا چه شیبا شیبا دیریگی نکمیگی نتسیگی او دکو داری پا گلدان که لما دغا ببره خده چه تزوی خوشبویی آن تربات پوری رسیگی او هر دردی پا وجود که ملومیگی چه خفشی مراوی مراوی شی توکیگی احساساتی لحیچا هم نبتیگی زا دغرا دا سبر ونه چه سور المری مسلسل بسر لگیگی نشریگی نوچیگی نورزیگی نی باد لمن زوریشی نپواو رو که توریگی او رکیگی چه دکال چلور مسما ختم سیل ده تزگی کدی پشنو پانو ی پت کدی گزرونا دی تبرونو او پر جرده نخطی غیگی غیگی لوی برونا یو نمغره ی بیوسا کجریگی ترینلویگی لیدلکیگی باکی نوی چاته
هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي. لاغلی لمن څخه په مننې چې دا شعری په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو. په افغانستان کې شاید ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو که موږ شاوخوا سترګې وغړوو د ګرافیک ډیزاینر کار په یو نه یو څه کې لیدلی شو، کله د کتابونو په پشتیو کې، کله د دوکانونو په لوحو کې، او کله هم په اعلانونو کې. زما همکارې سنا کاکړ لایو ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د لید خبرو اترو متن او انځور لاري په ځنګړي هنر سره د پیغام لیکدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې عمر اندیش ورته کار ویلای دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړې او اوس پکې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مبو ننګرار کله ما د کمپوزینګ کار کول ورو ورو میلا ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خود پرارلم خوست کې میلا وی بلې مطبعه سره چاغه وخت کې تر ټولو لوی مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغه سره د مین ډیزاینینګ کار مې کول. د 2018 وروسته ما خپل ګرافیکس جوړ کړل د انډیش ګرافیکس په نوم باندې.
عمر کته هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بیلابل کارونه کوي خو سره کار یې ډیر له کتابونو سره دی. خغلاندې شوي د ځکه چې د سفرې د کتابونو له کمپوز پایل کړ تر 500 پورې خط په خط کړل او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او د ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه د لوګو ډیزاین بینر ډیزاین د شان کوم د لګډیر مې د تپن د بازار وختنه ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړی ملګرو ته یا دوستانو ته یو لیکوال ته هم دغه سي پرتل د چې پیسې وړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. څنګه دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی تابونو دی د شان خپل لیوالتیا ډیر لرم.
نو موړی وایي یوازې په افغانستان کې نه انتر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کارن ډیر ځان ته هم کوي ځکه خپل هم یو لیکوال شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوې وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره وو هغه ټول ویش شو ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پیښ شوم نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېر جالبه
د یادونې ده چې په افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډیر ښه وغوړېد ځکه کتابونه ډیر چاپېدل. مجلې او نورې چاپې خپرونې هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
له یوه هنره بل هنر ته خو د ډیورنډ له دې غاړې هغه غاړې ته. په پېښور کې د مفکورې په نوم په یو کلتوري مرکز کې ځوانان موسیقي زده کوي. په دې مرکز کې ځوانان رباب، باجر، ډول، شپېلې، منګی او د سیتار په شمول یو شمېر نورې آلې په مسلکي ډول زده کوي. د مفکورې د مرکز مشر حیات روغانی دی. دی وایي چې د موسیقي تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې ټولګی لري او پښتو کتابونه چاپوي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې په یوه سندره پیل شي.
سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي چرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقي د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. د مرکز ته په خبر کې د بیلابیلو په هنتونو او کالجونو زده کړالان د موسیقي د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینې کوي چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي. هغه دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې طبله زده کوي او د غرنګې د موسیقي د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. پورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې پزدکړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې غوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزورې نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم دی، سکول ته تلمه،
نما به پسکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوول زمنګ منګي سره ډیر زیات شو کومنګي به مې غوول ټپې به مې ویلې بیا ما ځان له ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د ازرخانی سره تعلق ساتي فرقان شین نوم دی جی او غل چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپل هم دلته کې دی مفکوره تې دکړه کوما سحر کی چکم نه کار لزمه منجلو کار کوم مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړم له استادان کی خپل یسل کو او یره جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپې م پیوایو د
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولیږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبلا، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخا وي.
چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
لحمدی سره د ازادي راډیو مجلې دا غن سرته ورسیده. تر بل خبرونه مو خدای مل.
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. مکلا ستم عاشقان سنم، مکلا
کړه ستا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا.